ستړي نشي. دا مشال ریډیو ده د پندو بجو د خبري غړي د قرب په هيس زما مجید بابر د خبرونو د ویان دي فرخنده اسد او تکنیکی همکار علي محمود سلامونه او لیک خلې ومنه. د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی په کلنۍ غونډه کې د پاکستاني وزیر اعظم د شرکت د موضوع ترڅنګ یو شمیر نور موضوعات هم لرو. افغانستان نړۍ او سیمه مو هم په پام کې ده. خول خبرونه د فرخنده اسد نه.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي د افغانستان په کندوز کې په یو روغتون د هوایي بریدونو پلټنې پیل کړې دي. پولیس چارواکي وایي نن د بکاخلو د امن کمیټې په خوانې مشر په یوې چاودنه کې وژل شوی دی او په قرغیزستان کې خلک نن د پارلماني انتخاباتو لپاره رای اچوي. د خبرونو تفصیل. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي د افغانستان په کندوز کې په یو روغتون د هوایي بریدونو پوره پلټنې پیل کړې دي. په دغه حمله کې 19 کسان وژل شوي دي. د بیپلو ډاکټرانو د ټولنې په دغه روغتون د 3 اکتوبر په هوایي حملو کې تر سلويخت پورې کسان ژوبل هم دي چې د ځینو حالت ښه نه دی. ولسمشر اوباما وایي په دغه پیښه سخت خپه دي او په اړه یې خپل غم راضي شریکوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر زید الراد الحسین بیا وایي کچېری پر روغتون دغه برید په عدالت کې ثابت شو نو دا د جنگي جرم په توګه هم پیژندل کېدای شي. د کندهار امنیه کمانډان وایي ک امنیت شورا اجازه ورکړي تیار دي چې کندوز ته لاړ شو د وسوالو په وړاندې په جګړه کې برخه واخلي. جنرال عبدالرازق ته خبره پرون ماخام په کندهار کې د یوې خبري غونډې په وخت وکړه.
د مرکزی حکومت فیصلې ته ګورو کندهار یا د دې ځون سم کولای شو چې کومک ورسره وکړو او موږ آماده یو. هغه به د امنیت شورا فیصلې ته ګورو چې هر وخت هغه رامت کوي موږ به هغه پرځای کوو.
جنرال عبدالرازق زیاته کړه چې په کندوز کې د وسلوالو وروستی پرمختګ د ولایتي ادارو کمزوري ښایي. پولیس چارواکي وایي نن د بکاخلو د امن کمیټې په خوانې مشر ساد علي خان په یو بمی چاودنه کې وژل شوی دی. په سیمه کې پولیس چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي چې ساد علي خان د بکاخلو نه بنو ته روان و چې ګاډۍ د سړک ګاډۍ چاودنې ښکار شو. په دغه پیښه کې د هغه زوی هم ژوبل شوی دی. د پیښې ذمواري لا چا نه ده منلې. په پیښور کې چارواکي وایي د ښار په فقیر آباد سیمه کې د 13 میاشتې یوې ماشومې ته د پولیو وایرس لګیدلی. د خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو د پولیو لپاره د یونیسف مشر ډاکټر جوهر بیا وایي له دې نوي کیس سره په پاکستان کې د پولیو شمیره 1.5 ته رسیدلې ده. ډاکټر جوهر وایي سږ کال زیاتو ماشومانو ته د پولیو د څاڅکو د ورکولو له وجې د تیر کال په نسبت دغه شمیره کمه شوې ده.
اس سال تقریباً 1,00,000 مزید معشومان تا دوں گا ایکسس شوے دے دی کمیونٹی بیس چکم ویکسینیشن دے دائی ہو فائدہ دام ہو شو چی معشومان پاتی شوی آغی پسی دسا لورم روز نوالی تر سوال لسم روز دا کیمپین چی آغی پوری دوں گا ٹیمان گرزی لگیا دی.
په خیبر پختونخوا کې سږ کال د پولیو د کیسونو شمیره 1,500 ته رسیدلې. په فاټا کې تر دې وخته 1,00,000 د پولیو کیسونه رپورټ شوي دي. نن د اتوار په ورځ په پیښور حیدرآباد کې د خبر ایجنسۍ د باړې کامی او سیاسي مشرانو په یوه لویه جرګه کې یو ځل بیا د حکومت غوښتنه کړې ده چې د سپا قبیلې بې کوره شوي خلک د خپلو کورونو ته ستانه کړی شي، د باړې بازار او مهمې لارې دې پرانیستل شي او دوی له دې خپل حقونه ورکړل شي. د پښتونخوا ولسی تحریک مشر د مرکزی حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي راهداري په معاملې دي د وړو صوبو خبره واوري. نن مشال ریډیو سره د یوې ځانګړې مرکې په وخت ډاکټر سیدالم محسود ویل چې د اوبو او بجلی د معاملو غونډې مرکزی حکومت د اقتصادي پرمختیا په دې لویه منصوبه کې هم خیبر پښتونخوا او بلوچستان له پامه غورځولې دي.
دا دوی د مشرف په دور کې سرکاري تور باندې پیش کو، بیا د زرداری په تور باندې دا په دور کې دا روټم مغربي روټ چې کوم زموږ روټو دا باندې اتفاق وشو. بیا الیکشن شو نو نواز شریف دور ته راغله. نواز شریف بیا دا ټوله مسله جوړه کړه.
د پښتونخوا ولسی تحریک مشر اویل چې د منصوبې د پوره کولو لپاره د مرکزی حکومت د وړو صوبو غوښتنې او تجویزونه واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په قرغیزستان کې خلک نن د پارلماني انتخاباتو لپاره خپل رای اچوي چې د کارپوهانو په خبره د نتیجو په اړه له مخکې نه څه نشي ویل کېدی. په دغه هیواد کې چې شپږ میلیونه آبادی لري د رای ورکولو مرکزونه د پېښور په وخت د سهار 9 بجې پرانستل شوي دي. 44 ګوندونه او تر 2000 زیات کاندیدان د پارلمان د 160 چوکو لپاره نن مقابله کوي. د پېښور په وخت نن ماښام تر 9 بجو پورې به د رای ورکولو مرکزونه پرانستي او له دغې عمل له پای ته رسیدو لږ وروسته به نتیجې هم اعلان شي. اسرائیل د بیت المقدس زوړ ښار ته د فلسطینیانو پر ننوتلو د 2 ورځو لپاره بندیز لګولی دی. دا فیصله له هغې وروسته شوې چې په دغه ښار کې په 2 پیښو کې 2 اسرائیلیان وژل شو او 3 نور ټپیان شول. پولیسو نن وویل دغه بندیز یوازې په ختیځ بیت المقدس کې په فلسطینیانو لګول شوی، خو اسرائیلیان، سیلانیان، د سیمې ځایي اوسیدونکي، دغلته کاروبار کوونکي او د سکولونو ماشومان کولی شي زوړ ښار ته دننه شي. په الاقصا جومات کې بعد عبادت مراسم هم محدود وي چې یوازې 50 کلن نارینه او ښځې او یا هم تر دې د پاخه عمر کسان به پکې برخه اخلي. پرون ناوخته په زوړ ښار کې یو فلسطینی سړی 2 اسرائیلیان ووژل او یوه ښځه او دغه شان یو ماشوم یې د چړې او ټوپک په حمله کې ټپیان کړل. هغه لومړنۍ الوتکه چې د سږ کال حج په مراسمو کې د ټیل ماټیل له وجې د مړو شوو ایرانیانو مړي انتقالول پرون تهران ته رسیدلی. دغه پیښې چې 10 ورځې وړاندې په مینا کې شوې وه د ایران او سعودي عرب ترمنځ یې اړیکې نورې هم خرابې کړې دي. د ایران ولسمشر حسن روحاني او نورو لوړپوړو چارواکي پرون د دغو وژل شوو 144 حاجیانو د درناوي لپاره هوایي ډګر ته ورغلي وو. د ایران سرکاري ټلویزیون ویلي ښایي نور مړي هم د ورځې په پای کې ورورسیږي. دا خبرونه
اوریدم کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. فرخند اسد نمو خبرونه اوریدو. د روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی کې د پاکستانی وزیر اعظم د ګډون په اړه پخوانی سفارتکار زاهد سعید وایي
دیکھے سکسیسفل نو چھ ہندوستان بند پریشر واشی چھ نیگوسیشنز تراشی آن آل دی ایشوز.
د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو سکولونا ولی پنخه کیگی
دا چھ سیمو کے چھ الٹا کے کانفلیکٹ زونز دی او دا دے کے دا دہشتگردو یا دا فوجان پا مینز کے سنخطی دی یا شوی دی پا دے کے ہمیشہ ٹارگٹ چھ دینو اغا مین دا غو دی اغا سکولونا دی.
د قومي وطن ګوند مشر آفتاب شیرپا وایي د صوبایي خود مختاری خوب مو لا پوره نه ده.
کاری داسه چې هغه کم اختیارات یا صوبایي خود مختاری چې کبا چې تم غوايو هغه مونږ ته هغه شانتي حاصله نشوي چې کم لپاره مونږه جدوجہد کړو.
قبایلی سیمې، افغانستان او نړۍ مو هم په پام کې ده. د مشال تر څنګ وسی. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د 9 تر ماښام تر 6 بجو پورې نه خپنه غوړی. د دې ترڅنګ زمونږه د خبرونه تاسو د مونږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم لوستلی او هم اوریدلی شئ. د دې ترڅنګ زمونږ د خبرونه که تاسو غواړئ چې تاسو لمحه په لمحه او ګړای په ګړای د سیمې او نړۍ د حالاتو نه خبر شئ، مونږ سره په فیسبوک او ټویټر ملګری شئ. ورزو د دې خبرونه پیل کو. د سر راپور ته ورځو. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف چې د تیرې میاشتې د 22مې نیټې نه د امریکا په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی په غونډه کې د برخو اخیستو لپاره تللی و، د دورې مکملولو وروسته وطن ته راستون شوی دی. په پاکستان کې کارپوهان د وزیر اعظم د دورې په هکله څه نظر لري؟ په اسلام آباد کې د مشال ریډیو همکار احمد الله پرې رپورټ برابر کړی. ستاسو پام ورته راګرځوم.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف خپل د امریکا دوره مکملولو وروسته وطن ته راستون شوی دی. وزیر اعظم نواز شریف چې د ستمبر میاشتې د 22مې نیټې نه د امریکا په سفر وو، د خپل دورې پر مهال د 13 میاشتې په 13مه نیټه د ملګری ملتونو جنرال اسمبلی ته د وینا نه علاوه په امریکا کې د مختلفو ملکونو مشرانو سره هم لیده کاته کړی دی. په پاکستان کې کارپوهان د وزیر اعظم نواز شریف د امریکې دورې په حقله څه نظر لري؟ د سیاسي چارو کارپوه ایمل خټک وایي چې د وزیر اعظم نواز شریف د امریکا دوره هغه شان کامیاب نه و څومره چې اولس ترې توقعات لرل.
زما په خیال باندې یو خو دې دورې ته په امریکا یا په غربي وادونو په میډیا کې دومره زیات کوریج ملاو نه شو. دویم خبره دا ده چې هغه صدا چې ملاقاتونه نه تل چې ګنې سړې وې چې هغه ملاقاتونه ډېر ګټور ثابت شي. بل چې کوم تقریر کو نو دلته چې ځنې خواو چې هغه ته کوم نقطې ورکړې وي نو هغه نقطې خو هغه بیان کړي خو له هغه نقطې څومره دنیا د پاره قابل قبول وي. بل دا خبره وایي چې دا په امریکا موجودګۍ کې د قدس دا واقع وشوه هغې باندې پاکستان یو واضح موقف راتلل پکارو. زما په خیال باندې د قدس د واقع نه پس خو دا دوره نور هم ناکامه شوه.
پخوانی سفیر او د بارانو چارو کارپو بیرستر زاهد سعید د وزیر اعظم دورې په حق لوایي چې پاکستان خو کوششونه وکړل چې هند سره خپلې شخړې د خبرو اترو د لارې هوارې کړي خو هند له خوا ورته ګټور جواب ورنه کړی شو.
سافټ اپروچ یې کړی دی چې د معاملات لږ کول شي خو هغوی جواب چې ورکړ نو هغه ټیک نه و. هغوی وایي چې صرف ټررزم باندې خبرې به کوو او نور اجنډا نشته. حالانکه ډېر ښه کوشش یې کړی و نو دی کې سکسیسفل نه و چې هندوستان باندې پرشر واشي چې نیګوسیشن ته راشي آن آل دی ایشوز.
د یادونې دا چې د وزیر اعظم نواز شریف دورې پر مهال پاکستان د هندي مداخلت ثبوتونه د ملګری ملتونو ستر سیکرټر بان کی مون سره هم شریک کړل. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا،
د تاریخ پاڼا
په پاوکم دریو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو،
روغتیا او درملنه
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په داسې حال کې چې د افغانستان په کندوز ښار کې حکومتي ځواکونه د وسلوالو طالبانو خلاف په عملیاتو بوخت دي، د دې هیواد څېړونکي وایي چې افغان حکومت د کندوز ښار د سقوط په اړه خپلې ذمهوارۍ په نورو نه اچوي او که په دې شخړه کې د پاکستان د لاس لرلو ثبوتونه وي نو په کار ده چې ملګرو ملتونو ته یې وړاندې کړي. په دې هکله تفصیل د سیمینا د مشال ریډیو همکار اسد لودین ډاکه.
د سیاسي او پوځي چارو ډیری افغان کارپوهان وایي له کلونو راهیسې د افغان حکومت خبرګون یوازې پر دې خلاصه سوی چې پاکستان د وسلوال طالبانو مرکز او افغانستان د تروریزم قرباني دی. د یادو کارپوهان له ډلې جاوید کوهستاني وایي افغان حکومت باید په دې ډول سرګندونو سره خپلې نیمګړتیا پټې نه کړي. دی وایي هیڅ شک نشته چې د پاکستان د استخباراتو سازمان او یا نور هیوادونه په افغانستان کې سازمان یافته مداخله کوي. داسې نه کېږي لکه موږ چې د کندوز په پیښه کې کله چې خپل مسؤلیت احساس ونه کړو د پیښې پرته د پاکستان پر استخباراتو یا د دغه هیواد پر پوست یا پر پردوی هیوادونو اچوو. حتی وویل سوی چې په کندوز کې څو پاکستاني جنرالان جنګیږي ډېر خندونکې خبر ده. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د افغان حکومت اجرایوي مشر عبدالله عبدالله په افغانستان کې د وسلوال مخالفینو د فعالیت په اړه د پاکستان د دوګونی سیاست په اړه تیر اونۍ د ملګرو ملتونو سازمان ته شکایت وکړ. په ولسی جرګه کې د بلخ د خلکو استازی محمد عبدوایی دا موضوع باید په پوره همغږۍ سره د اسنادو په وړاندې کولو سره د ملګرو ملتونو سازمان ته وړاندې سي او افغان حکومت باید په دې اړه بې پروايي ونه کړي.
هم د ملګرو ملتونو سازمان په دې اعتراف کوي چې پاکستان د افغانستان په چارو کې مداخله کوي او هم د امریکا متحده ایالات نن دې نتیجې ته رسیدلی او هم ناټو له خپل ټول قوت سره دې نتیجې ته رسیدلی ده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ پوله او هم فضا کاملا د دوی تر نظر لاندې دي. دوی پوهیږي چې طالبان له کومې خوا په افغانستان کې مداخله کوي. زه فکر نه کوم چې د نړیوالې ټولنې له نظره دې کوم څه پټ پاتې وي چې په نړیواله سطح د لویو موضوعاتو په اړه پرېکړه کولو کې رول لري.
له دې سره سره چې د وسلوال طالبان له خوا د کندوز را تر سقوط او بیرته د افغان سرتیر له خوا پر نیولې یو اونۍ وخت تیر سو، خو د ملي یووالي حکومت مشران تر دا مهاله نه دي توانېدلي چې د دې ښار د سقوط لامل معلوم او د خلکو سره شریک کړي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو ستاسو پام یو بل موضوع ته راګرځوم. د پېښور اف آر سیمه یا نیمه قبایلی سیمو څخه د خالی په ورځ د نوې پولیو کیس مخې ته راتلو سره ملک کې د پولیو کیسونو شمېره شپږ دیرشو ته رسېدلې ده. خو د یونیسف او ای پی آی چارواکي وایي چې د تیر کال په نسبت د پولیو مخنیوي کې تر ډیره کچه بریالي شوې دي او د روان کال تر مې میاشت پورې به د پولیو جراثیم ختمولو هڅې کوي. د زلاند یوسفزی په دې راپور کې نور تفصیل اورو.
د صحت قائمی ادارې تر مخه د خالی پروز د نیم قبایلی سیمې اف ار پی خور د اتل سمیاشتو په ماشومه کې د پولیو جراثیم د تصدیق وروسته د روان کال دوران په ملک کې د پولیو وهلي ماشومانو شمیرا شپږ دیرش ته رسیدلې ده چې پکې پنځلس پولیو کیسونه د خیبر پختونخوا، یولس د قبایلی سیمو، شپږ د بلوچستان او څلور د سند صوبې دي. د یونیسف لخوا د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا لپاره د پولیو ضد ټیم مشر ډاکټر جوهر وایي چې تیر کال په دې موده کې د پولیو کیسونو شمیرا دوه سوه لیری شوه، خو سخ کال دغه شمیره شپږ دیرش ته راکمه شوې ده چې غټه وجه یې په قبایلي سیمو کې ماشومانو ته لاسرسی ده.
په قبایلي سیمو کې دیز الله تقریبا ایک لاکھ مزید ماشومان ته دونګه ایکسس شوې ده، او دا ماشومان چې دونګه رسائی بالکل ممکن نه و، اوس دا چې کم کمیونټی بیس شروع شو هغه د لاس هغه ته دونګه رسائی شو. بل د کمیونټی بیس چې کم ویکسینیشن دی دا یو فائدہ دا مو شو چې ماشومان پاتې شوي، هغه په سید سلورم روز نوالی تر سوال لسم روز د کمپین چې هغه پوری زنګ ټیمان ګرځي لګیا دي.
نو موړي جا تکړه چې لسیتمبر تر مې میاشتې پوری د پولیو جراثیم خورېدو خطر کم وي، او د دې مودې د پولیو ضد مهم پیل شوه دی.
نو ٹرانسمیشن سیزن والے کیمپین سپٹمبر کے شو اور دارا روان دس تاریخ نمبر دویم کیمپین شروع کی گئی، روان مئی 2016 پورے با میاش کے بیوزل مہم چلی گی پولیو.
د خیبر پختونخوا د ای پی آئی یا د حفاظتی ټیکو او ویکسینو د ادارې ویان ډاکټر رحیم خټک وایي چې په خیبر پختونخوا کې وس داسې سیمې نشته چرته چې د پولیو ضد کارکونکو لاسرسی نه وي، او د دوی زیاته توجه د قبایلی سیمو سره تړلې شوې علاقو باندې ده.
چې په پېښور کې به د فوکس چې راځي موږ ټام کوو، زموږ زیات کیسز هم د یونین کونسل د ټاون نه روان دي. د دې لپاره هم یو نوی سټډي جوړ شو، او هغه دا چې دلته کې لوکل فیمیل کمیونټي ورکرز ته وایي دا هایر کریڈنشل.
د یونیسف او د ای پی آئی په وینا د را روان کال د مئی میاشتې پورې ټول پاکستان کې د پولیو کیسونو مخې ته راتلل په مکمله توګه بندول د دوی هدف دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اردوونکو په اسلام آباد کې د غیر سرکاري ادارو غړو او په تعلیم او نصاب کارکونکو یو غونډه کړې او پکې ویلي په کار ده چې حکومت د هیواد په تعلیمي نصاب کې ضروري بدلون راولي. د غونډې ګډونوال وویل په کار دي چې تعلیم یو ماشوم ته د انسانیت، ښېګړې، امن او محبت درس ورکړي، دا نه چې د تعلیم له وجې په ټولنه کې تفریق او د نفرت خورولو سبب وګرځي. تعلیمي نصاب د یوې ټولنې اصلاح کې څومره اهمیت لري؟ په دې موضوع د فرخند اسد دا رپورٹ اورو.
په اسلام آباد کې په تعلیم او نصاب باندې کارکونکو سړنکارو په یو خبري غونډه کې تعلیم د عمل لپاره که د کرکې لپاره د سرخط لاندې خبرې کړې. د غونډې ګډونوالو اول په پاکستان کې ماشومانو ته د مینې او انسانیت ښودلو پر ځای تعصب ښودل کیږي. د تیرې جمعې په ورځ په دغه بحث کې طاهره عبدالله چې د پهلي کرن په نوم د سکولونو مشره ده وایي د دوی نصاب یو ماشوم په مذهبونو او فرقو کې ویشي، هغه ته د سنی، شیعه، عیسوي، هندوانو او احمدیانو کې فرق خودل کیږي، باید دغه لری شي او یو ماشوم ته انسانیت وخودل شي. دا چې د پاکستان په نصاب کې د مذهبونو او انسانیت سره د مینې او خیګړې په اړه څه خودل کیږي، په جواب کې د خیبر پختونخوا د ټیکسټ بک بورډ په خوانی مشر او د باچا خان پوهنتون وایس چانسلر فضل رحیم مروت وایي
کتابونو کې لا په نصاب کې چې کوم طریقې کار سره مضمون لا خبره کیږي ایران تاثر دا اخیستلی کېدلی شي چې لکه صرف یو مسلمان چې دی که نه هغه د پاکستان شهري دی، او د نور غیر مسلم چې کوم دی چې هغه څوک هم دی، هغه که دلته لکونو کال راسی آباد دی که نوی شهري هم دی، هغه د پاکستان آئینی شهري خو وي، خو خلکو په نظر کې هغه ښکته نظر سره کتل کیږي، او مطلب دا دی چې هغه خلک هغه ګڼي دا هندوستان ته چې لکه هندونو هم واخلي هغه د پاکستان نه او تښکاري، هغه خلک وایي چې هغه د انډیا دی، هغه د بھارت دی، هغه د بل ځای دی، دا شانته که عیسائی وي هغه دوی ته جمعدار ښکاري او هغه خاطرو ورته ښکاري، هغه نه ورته ښکاري، او دې شانته ایتکس چې کوم دی، ایتکس هم ایتکس په ځای باندې په ډېرو سوالجونو په سکولونو کې اسلامیت پڑھاویږي، چې دا خبره نه ده، ځکه چې تبې بل طرف ته یو طرف ته بیا غبې څو ورځو کې بیا هغه باندې په الزام لګیا چې دغه بے حرمتی او شوا زمونږ یو غواله دا او شو دا او شو. خو دا خبرې چې ټولې دي کنه دا د هغه وړ دي، مطلب فکر وړ دي.
په اسلام آباد کې په نصاب په بحث کې برخه اخیستونکو دا هم ویل باید ماشوم ته دا وښودل شي چې انسانیت څه شی دی او د یو بل انسان او ټولنې سره به څنګه ښېګړه کوي. د تعلیمي او ولسي چارو کارپو پروفیسر ډاکټر خادم حسین وایي د پاکستان په نصاب کې یو ماشوم ته زیاتره د دښمن تعارف ورکول کیږي او ډیر لږ هغه ته د امن ښېګړې او مذهبي رواداري په اړه ویل کیږي.
نورو قانونو یا د نورو ډلو یا نور هر شی چې مختلف دی هغه دښمن او دښمن په شکل کې تکتل د دې خیال چې کله ماشومانو کې دا راشي نور هر څه مختلف هغه دښمن وګڼي نو شاید په ځان به وګڼي. دا منطقي تور یو بل نقطه نظر دی. دا په اسلامیاتو کې شته، دا په دې ژبو یعنی اردو انګریزي او پښتو چې کوم مقام قومي ژبې دي هغه کتابونو کې شته او تر دې پورې د ساینس هم شامل کړی شي. د مذهب په حواله مختلف فرقې دي، نو یو کس فرقې نمایندګي شوې ده. سنی دیوبندي خدي زکولو د پالیسۍ او زکولو اندازم غیر جمهوري هم دی او دې سره سره غیر انساني هم دی.
پروفیسر خادم حسین د اهم وایي شپږ کاله وشو چې د نصاب د جوړولو اختیار صوبو ته ورکړل شوی دی، خو تر ننه پورې بیا صوبې نشي کولی په نصاب کې د ضرورت مطابق بدلونونه راولي. په نصاب کې د بحث په وخت هم اول شو باید یو ماشوم ته دا وښودل شي چې تر ټولو لوی مذهب انسانیت دی او د یو انسان سره ښېګړه تر ټولو غوره کار دی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. د جنگ لپاره په نړیواله کچا اصول او قوانین ټاکل شوی دي، خو د دې باوجود د جنگ پر مهال په پښتونخوا او فاټا کې تعلیمي ادارو او هسپتالونو ته زیان رسیدلی دی. سیلونکي وایي چې یوې خوا ته پوځ د اوسېدو لپاره د دغو ودانو استعمال کوي، نو بلې خوا یې وسلوال په نښه کوي. تفصیل ملیحا امیرزاده وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا په جګړه ځپلو سیمو او فاټا کې په ناامن حالاتو کې په تیرو کلونو کې نه یوازې ولس ته ځاني تاوان رسیدلی دی، بلکې د وسلوالو او پوځ ترمنځ د نښتو پر مهال هسپتالونه او سکولونه هم له نقصانه بچ نه دي پاتې شوي. په سوات کې د قومي جرګې ویان احمد شاه وایي چې نه یوازې په دغه سیمه بلکې په خیبر پختونخوا او فاټا کې د جګړې په وخت د وسلوالو اولنی هدف سکولونه ګرځېدلي دي.
په داسې سیمو کې چې هلته کې کانفلیکټ زونز دي او دغه کې د دهشتګردو یا د فوجانو په منځ کې سنختی دي یا شوي دي، په دې کې همیشه ټارګټ چې دي نو هغه مین دغو دي، هغه سکولونه دي او په بعضو سیمو کې ایون بیسک هیلت یونټ چې دي هسپتالونه دي. سوات کې اولنی گزار چې دی نو هغه په سکولونو باندې شوی دی او د دغه طالبانو یا دغه خلکو دا وینا وه چې چونکې دا فوجان بیا راځي په دې سکولونو کې پناه اخلي، دې موږ ته دلته مورچې جوړوي، نو ورګه چې دا اول ختم کړو. او اوس هم هغو د تعلیم خلاف په سوولو باندې د 2010 سیلاب او دهشتګردۍ کې تقریبا 400 نه پاس سکولونه ټارګټ شو، نو اوس تر دې دمه پورې هغه خو تقریبا کمپلیټ شوي دي. 95% خو لکه دې سره د تعلیم هغه سرګرمیانې او هغه ډېر زیات متاثره شوي.
د جګړې له امله په قبایلي سیمه کې تعلیم او د صحت سهولتونو ته د رسیدلي نقصان په اړه په قبایلي سیمو کې د یوې پرمختیايي ادارې مشر نظام داوړ وایي
په قبایلي علاقه کې تراګر هغه په پیلا واسي یو ټارګټ کړل چې هغه یو ګرل سکولونه وي او یو میټرنټي سنټر وو. او جواز به دا پېښ کاونو چې د ګرل سکولونو د زموږ د کړ تر خلاف دی او د جنکی راځي او د میټرنټي سنټر چې کملته د زنانه د پر جوړ شوی دی ته دلته د قبایلي زنانه راځي او دا دل چې به هي د جنکی لويږي. قبایلی علاقہ کې 1300 نزیات سکولونه دی وران کړل. ټول قبایلی علاقہ کې مخکې 2009-2010 دا ریپورت دی چې 15 یا 2 میټرنټي سنټر یا هسپتالونه دی وران کړی وي. پیلا موږ یې ترګرو طرف نه زمونږ د تعلیم او زمونږ صحت ډیر زیات متاثر شو. بیا چې کوم فوج راغلو تر زیات تر سکولونو او هسپتالونو کې خپل پړاو واچولو نو د وړې اړخه کته وګورې زمونږ د صحت او د تعلیم ډیر زیات نقصان شوی دی.
احمد شاه زیاتوي چې له بده مرغه په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې د جنگ په وخت هیڅ قسمه ضابطه اخلاق په پام کې نه دي ساتل شوی.
دا کوم جګړه چې د دهشتګردۍ په دې ټول وطن کې زموږ روانه ده په دې کې د زاویه اخلاق اړو سره نوم نشته. ایون دی وای چې د اسلام او د کفر جګړه ته د خلکو جوړ کړی دی. نو اسلام خدا وای چې را تاسو په دې جګړو کې زنانه او مشرانو ته ماشومان ته بسنه وای او ایون چې کوم ولړ فصلونه چې دي او شنې ونې چې دي هغه ته هم نقصان نه رسوي.
دا چې سکولونه او هسپتالونو ته د نقصان د مخنیوي پترس کې پکامي او یا نړیواله کچه سره قوانین موجود دي که څنګه په پېښور کې د های کورټ بار اسوسییشن یو وکیل او د عوامي ورکرز پارټي صوبایي صدر شهاب الدین خټک وای
دنیا کې د جنگ هم قوانین او د جنوا کنونشن سیستم او کوم انټرنیشنل لا نه راغلي لاندې کړی دي چې بیا د بازي شونو ممانعت د کومي اجازه چې په اعلان شوی جنگ کې چې د فریقو د معلومو فریقو پرمنځ وي پاره کې سیویل نه باندې چې کومي دي د مسلمانو سره کې وي چې کوم فریقم دغه ودی نو هغه به د سیستم ته د جنگي جرم مرکز نه شي خپل چې د هغه مسلمانو سره کې دي ایمبولنس چې د هغه مسلمانو په باک کې دي ټول کالج باندې بمباري وشي کې وي نو دغه خپل داري اصول چې دي هغه بالکل معلوم دي او زمون تقسیم کې خو یو څه د جنگ ان ډیفاینډ غوند دي.
کارپوهان وایي چې د جګړې په وخت ټاکل شوی اصول واضح دي خو د دې ترڅنګ د ملګری ملتونو او نړیواله ادارې خپل کردار لوبوي چې د سولې د کوشش ترڅنګ د سارنه وکړي چې آیا د جنگي قوانینو خلاف ورزي خو نه کیږي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدر شو په بس دغه مړی مرا ده وسه مال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکه ده چې دا غمین نجوان د سره نسته ده
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي کیږي
موږ خو اندو مين دي نور نه غواړي چې موږ به ګناه زمونږ کتابو ته تکینی ټول تخته فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خیبر قبایلی سیمې د جمرود خلک وایي چې دلته یو ځل بیا ملیریا ناروغي په مخ په خورېدو ده او د مخنیوي لپاره یې سم انتظامات نشته. دوی وایي چې باید دلته دی د ملیریا ناروغۍ د مخنیوي لپاره خلکو ته دوایانې او مچردانې ورکړل شي او د ماشو په ضد سپرې دې هم وکړی شي. په دې هکله نور تفصیل د سیمینا د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری راکړي.
د خیبر جنسی د جمرود خلک وایي چې دلته د ملیریا ناروغي زیاته شوې ده او په لسګونه خلک ترې متاثره شوي دي. په دې حکله د جمرود سیمې او مشر احمد شاه مشال ریډیو ته وایي
ما په خبره دوه ځله ملیریا تېره کړه اوس یو هفته محکمې تېره شوه
او د جمرود سیمی او تن نور مراز وای چې دا ناروغي وس دلته په هر موسم کې موجوده وي او خلک ترې متاثر کیږي.
دا کوم مریلیا چې دا کنه دغه نه بس هغه بیماری جوړه شو همیشه لپاره هر وخت یار موسم کې چلی وجه دغه دا چې انتظام نشته.
او د جمرود یو بل تن اسد الله د ملیریا ناروغي د خورېدو په حق لوای
او ملیریا لکه ډېر زیات مریضان راځي چې هر ډاکټر لا تلاړ شي کا کلینیک لا تلاړ شي کا اسپیټال لا تلاړ شي نو زیات تر ملیریا ده.
په جمرود کې د ملیریا ناروغۍ د مخنیوي په حق له مشکله د جمرود مرکزی روغتون ایم ایس ډاکټر نصرت شاه سره خبرې وشوې نو دوی وویل
ملیریا وکی جمرود سیمه کې ډېر زیات ده چې بجلی نشته او دلته موږ اویرنس دومره نشته چې ملیریا څنګه پیدا کیږي. مین وجه خو دې کوم ماشه انفیل مسکیټو چې ودی ای او هغه ځان بچول دي او دې لپاره مونږ کوم ته لټونه ورکړي دي مچردانه چې ودی ای او دې نه علاوه مونږ کلا کلا مونږ پریم کوو او دسره دې نه علاوه یو ماشين دغه د فوق هغه چې یي ماشين هغه په وجه باندې مونږ هغه یو
د خیبر جن سید د جمرود خلک وای چې باید دلته د ملیریا ناروغۍ د مخنیوي لپاره مستقل بندوبست وکړی شي. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
مدرسې په وسنی اثر کې د مشال رادیو ونیز خبرونه مدرسې په وسنی اثر کې د مدرسو پر رول او فعالیت باز کوي.
د مدرسو اصل نظام د نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی. درسي خداسي پکار دی چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم هم ورکړي شي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقي او فرقواریت او تعصب د منځه لاړ شي.
دا خبرونه تاسو د هرې چهارشنبه پر ورځ د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او د هرې شنبه یا خالی پر ورځ د ماسپښین پر پاوکم دوه بجو له احمد شاه اعظمي سره اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی درنګ سات کې خیبر پختونخوا کې پنځمه بجې کې دونکو دي د فرخند حسن د باد خبرونو لنډی زورو او د دین پس متوستا د کورنۍ او نړیوالو مطبوعاتو ترڅنګ یو شمیر نور راپورونه چې پکې د نړیوالو موضوعاتو حاتم شوي دا او د دې ترڅنګ س کورنۍ راپورونه او کورنۍ موضوعات مهم راغستي دي. خو اول خبرونه د فرخند حسن.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي د افغانستان په کندوز کې په یو روغتون د هوایي بریدونو پلټنې پیل کړې دي. په دغه حمله کې 19 کسان وژل شوي دي. د بیپلو ډاکټرانو د ټولنې په دغه روغتون د 3 اکتوبر په هوایي حملو کې تر څلوېښتو پورې کسان ژوبل هم دي. د کندهار امنیه قوماندان وایي که امنیت شورا اجازه ورکړي تیار دي چې کندوز ته لاړ شي او د وسلوالو په وړاندې په جګړه کې برخه واخلي. جنرال عبدالرازق په کندوز کې د وسلوالو وروستی پرمختګ د ولایتي ادارو کمزوري بللي. پولیس چارواکي وایي نن د بکاخلو د امن کمیټې پخوانی مشر سعد علي خان په یوه بمبي چاودنه کې وژل شوی دی. نن د اتوار په ورځ په پېښور حیدرآباد کې د خبر ایجنسۍ د باډي قومي او سیاسي مشرانو په یوه لویه جرګه کې یو ځل بیا د حکومت غوښتنه کړې ده چې د سپاه قبیلې بې کوره شوي خلک د خپلو کورونو ته ستانه کړل شي. په پېښور کې چارواکي وایي د ښار په فقیر آباد سیمه کې د 13 میاشتې وې ماشومې ته د پولیو وایرس لګېدلی. چارواکي زیاتوي د دغه نوي کیس سره په خبر پښتونخوا کې سږ کال د پولیو د پښتونخوا ولسي تحریک مشر د مرکزي حکومت نه غوښتنه کړې چې د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي راهداري په معاملې د وړو صوبو خبره واوري. په قرغیزستان کې خلک نن د پارلماني انتخاباتو لپاره رای اچوي چې د کارپوهانو په خبره د نتیجو په اړه له مخکې نه سن شو بل کېدی. په دغه انتخاباتو د درغلیو تورونه اهم لګېدلي. هغه لومړنی الوتکه چې د سږ کال حج په مناسبو کې د ټیل ماټیل له وجې د مړو شوو ایرانیانو مړي انتقالول پرون تهران ته ورسېده. دغه پیښې چې لس ورځې وړاندې په مینا کې شوې وه د ایران او سعودي عرب ترمنځ اړیکې لا نورې هم خرابې کړې دي. او اسرائیل د بیت المقدس زوړ ښار ته د فلسطینیانو پر ننوتلو د دوه ورځو لپاره بندیز لګولې. دا فیصله له هغې وروسته شوې ده چې په دغه ښار کې په دوو پیښو کې دوه اسرائیلیان وژل شول او درې نور ټپیان شول.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زمونږ همکاري فرخند اسد وړاندې کول. اوس د پاکستان خبریدونکو د ځینو مطبوعاتو ادارې درته زمونږ همکار ریاض مساخیر وړاندې کوي.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپلې ادارې د پاکستان او هند ترمنځ پر روان کړکې چې دغه لړکې د مرګري ملتونو غونډې ته د پاکستانی وزیر اعظم او هندي خارجه وزیر په خطاب لیکلي. دې سلسله کې د انګریزي ژبې ورځپاڼه دی نیوز لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د مذاکراتي عمل بحالولو او سیمه کې د امن په خاطر هندوستان ته څلور نکاتي ایجنډا وړاندې کړه. خو هندوستان په یو خبره ټینګار کوي چې یوازې په ترهګرۍ به خبرې کیږي او دا خبره موږ د دې نه وړاندې هم سوسو ځله اورېدلې ده. اداریه وایي چې ملک هم نه غواړي چې ترهګري دې جاری وي او دې سلسله کې پاکستان له خپلې خوا ډېرې قربانې هم ورکړي دي. خو دا مسله دومره په سمدستي توګه نه ختمیږي. البته د نواز شریف په نورو نقطو عمل درآمد سره ممکن ده چې په دې کې کمی راشي. خو هندوستان داسې نه غواړي، بلکې د دې خیال و چې په پاکستان د تورنو لګولو سره به دوی د هند خلاف ملګري ملتونو کې ثبوتونه وړاندې نه کړي او پاکستان د مخکې نه دغه ثبوتونه نړیوال ورورولۍ او ملګري ملتونو ستر سکتر ته وړاندې کړي دي. اداریه اخیره کې لیکي چې هندوستان کې پخپل هم حالات ډیر ښه نه دي، بلکې د جنرال اسمبلی د غونډې په مهال هم سیکانو، ګجراتیانو او کشمیریانو د نریندر مودی په ضد احتجاج وکړو او په ملک کې دننه هم وخت په وخت د په ضد مظاهرې کیږي. نو آیا د دې هر څه په شا پاکستان لاس لري؟ که هندوستان غواړي چې منطقه کې امن وي، نو د دې لپاره به دوی له د مذاکراتو میز ته راتلل وي او دې سلسله کې باید چې ملګري ملتونه او نړیواله ورورولي هم خپل کردار ترسره کړي. او د دې ترڅنګ جنگ ورځپاڼه خپله اداریه د پی ای اې انتظامیه او پایلټانو ترمنځه په جاری کړکیچ لیکلې ده. اداري وایي چې د 1300 ورځو د هړتال له وجې کامی ادارې پی آی ای ته د 40 کروڑ روپو نقصان رسیدلې دی، ځکه چې 240 الوتونه منسوخ کړی شوي دي او ځینې د ځنډ ښکار دي. اداري وایي چې د کامی ادارې پی آی ای او انتظامیه ترمنځه د 1.5 ورځو مسله چلې ده، خو دا به د مذاکراتو د لار هواره شوه. البته دا ځل خبره ډېره روانه شوې او پایلټانو په هړتال لاس پورې کړی چې ورسره یو طرف ته کامی خزانې ته زیان رسېدلې، نو بل طرف ته مسافر هم د مشکلاتو سره مخ دي. اداري اخیره کې لیکي چې پی آی ای د مخکې نه په خساره کې روانه وه او د هړتال سره د دې خساره نوره هم زیاته شوه، او که دا سلسله جاري وي نو پی آی ای ته به د نورو فضايي کپنو مقابله کول ګران شي. بلکې ځینې خلک خو دا اندېښنه هم لري چې د خسارې په نوم د پی آی ای خرڅولو دپاره لار هوارولی شي. خو بیا هم که هر څه وي، حکومت لا د دې مسلې زر تر زره حل راوستل پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو، فارن پالیسی مجلې په عراق، افغانستان او شام کې د ترهګرو ډلو د مخنیوي لپاره د امریکا لخوا د جنگیالیو په تربیت او ډان ورځپاڼې په خلیجي ریاستونو کې مزدورانو ته په ورپېښو ستونزو راپورونه خپاره کړي دي. شاهین بونیرې مهم ټکي وړاندې کړي.
فارن پالیسی مجلې لیکلي دي چې امریکا په عراق، افغانستان او شام کې د ترهګرو ډلو پر ضد د جنگیالو په تربیت او هغوی ته په جنگي سامانونو ورکولو په بلیونونو ډالر خرڅ کړل، خو کله چې هم دغه جنگیالو ته اړتیا پېښه شوې ده نو هغوی د ترهګرو ډلو د مخنیوي پر ځای غرونو ته ختلي دي. مجله وړاندې لیکي دغه په بلیونونو پنګې باید د ډیپلوماسۍ، دغه هیوادونو د بیا جوړولو او د هغوی د اقتصاد ښه کولو لپاره په کار راغلې وي. په موجوده وخت کې امریکا په خپل دفاع د نړۍ د 15 لویو پوځونو نه ډېرې مالی پنګې خرڅ کوي، او اوس وخت راغلی دی چې پوځ ته د پنګو ورکولو او بهر ملکی جنگیالو د تربیت پر ځای د تعلیم او روغتیا په چارو او د انفراستراکچر په جوړولو سرمایه کاری وشي. بلخوا له پاکستان خبریدونکو ډان ورځپاڼې په یو اداریه کې لیکلي دي چې دا وخت په خلیجي ریاستونو کې د جنوبي ایشیا سره تړاو لرونکي په ملیونونو کارګران مهنت مزدوري کوي. د ورځپاڼې په وینا په ډېرو موقعو د دې مزدورانو حقونه د خپو لاندې کیږي او دوی د ځان سره د ظلم جاتی پر ضد اواز هم نشي اوچتولی. خو د راپورونو تر مخه اوس د متحده عرب اماراتو حکومت د مزدورانو د خیر ښېګڼې لپاره ځینې پریکړې کړې دي، او که چېرې دغه پریکړې عملي شي نو د بهر ملکي کارګرانو ژوند ورسره ښه کېدای شي. په دې بدلونونو کې د نوکرۍ شرایط ښه کول او د مزدور او کفیل ترمنځ د لوازنامې نه د وتلو لار شامله ده. ورځپاڼې وړاندې لیکلي دي چې د متحده عرب اماراتو د چارواکو لخوا تجویز شوي بدلونونو سره به یو مزدور کولی شي چې که خپل کفیل خوښ نه وي نو د هغه سره کار پرېښودی شي. ورځپاڼې هیله ښودلې ده چې نور خلیجي ریاستونه به هم د متحده عرب اماراتو په رنګ اصلاحات وکړي او دغه شان مزدورانو ته به خپل حقونه ورکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. د پاکستان او چک جمهوریت ترمنځ د سفارتي تعلقاتو د 15 کلیدي رسمونه تیرې اونۍ ترسره شول. په دې موقع د دواړو هیوادونو چارواکو وویل چې غواړي تجارتي تعلقاتو ته وده ورکړي. په دې اړه راپور اورو د یوې وړې دمې نه پس. د چک جمهوریت د تجارت وزیر جان ملادک وایي چې هیواد یې غواړي پاکستان سره د تجارت او سرمایه کارۍ په شعبو کې تعلقاتو ته وده ورکړي. د دواړو هیوادونو ترمنځ د سفارتي تعلقاتو د 15 کلیدي پر مهال د جوړې شوې دستوري په موقع مشال ریډیو سره په خبرو کې ښاغلي جان ملادک زیاته
کړه،
موږ دا مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت او سرمایه کارۍ په مت کې د عمومي لوازنامې مو جوړولو تیارې کوو، کومې بچې د راتلونکي کال په سر کې لاسلیک شي. بل دا چې زه په دې راتلونکي نږدو کې پاکستان ته د چک جمهوریت د سوداګرانو او سرمایه کارانو د یو افسر په دوره روان یم. موږ به پاکستان کې د سرمایه کارۍ لارې چارې لټوو، خو زما په اند دا مهال موږ پاکستان کې د اوبو لارې، بجلیګرو، جوړولو کې زیاته خوخی لرو، ځکه چې موږ د دې جوګیو چې لوی او واړه بجلی ګورونه جوړ کړو. د چک جمهوریت لپاره د پاکستان سفیر ښاغلی تجمل الطاف وایي چې د چک جمهوریت کمیانی وار لمخه پاکستان کې د توانایي په شعبه کې سرمایه کاری کوي، او په لاهور کې د مغل سټیل سره په ګډه د کویلی په ذریعه د 500 میگاواټو بجلی جوړولو یو منصوبه پیل کړی ده. تجمل الطاف زیاتوي،
ہمارے دو ملکوں کے درمیان دو طرفہ تجارت بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے.
دوڑو ہے وادن ترمیان دا تجارت دیر پتے دے سرا ودا کوي. مخکی دا تجارت ہر کال 100 ملین امریکائی ڈالر وو، خو اس دا 200 ملین ڈالر سالانہ ترسی دلے دے. د چک جمہوریت سرمایہ کار او سوداگران دا محل پاکستان کے پخاصت ہوگا. د توانائے د اوبو د حفاظت د درنو مشینری لګولو په شوبو کې دلچسپی لري، او دواړه هیوادونه په دفاعي شوبه کې هم تعلقات ته وده ورکوي.
دفاع کے حوالے سے تعلقات کو مزید فروغ دیا جا رہا ہے.
د دواړو هیوادونو د سفارتی تعلقاتو د 15 کلیدی دی دستور کې د 2 هیوادونو استازو ګډون وکړو. دستور کې چک انجنونو د پنجابۍ، بلوچستان، سندھی او پختو سازونو سره ګډې کلتوري کډاګانې هم وړاندې کړي.
مشال ریڈیو دا
تاسو مشال ریڈیو تا وګی. روس وایي نه یوازې دا چې په شام کې به خپلې هوایي حمله جاری وساتي، بلکې نورې به هم زیاتې کړي. ماسکو وایي په شام کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ګڼ مرکزونه ویشتلي دي، خو د شام د بشري حقوقو د سار یو اداره وایي په 13 ورځو کې په دغه هیواد کې د روس په هوایي بریدونو کې د 8 ماشومانو او 8 ښځو په شمول لږ تر لږه یو کم 40 عام وګړي وژل شوي دي. په دې حقله د مشال ریډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور د صالح محمد صالح ناوړو.
روسیا وایي په سوریا کې به خپلې هوایي حملې زیاتې کړي. دغه هیواد تر دې مخکې ویلي و چې له چهارشنبې راهیسې هوایي ځواکونو په سوریه کې څه باندې 60 الوتنې کړي او د ترورستانو پوځي ځواک یې زیات کمزوري کړی دی. د روسیې د لوی درستیز مرستیال جنرال انډری کارتاپولوف پرون ویل چې روسیه به په سوریه کې خپلې هوایي حملې لا شدیدې کړي. د کارتاپولوف په خبره روسیې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یادایش څه باندې 50 اهداف ویشتلي دي. د روسیې د لوی درستیز مرستیال دا خبرې پرون په مسکو کې خبریالانو ته وکړي.
ناشا رازویدکا فیکسیروی شو بویکی
زموږ استخباراتو داسې معلومات ترلاسه کړي چې جنگیالي له هغو سیمو چې په ولکه کې و په وتلو دي. د دوی په لیکو کې وارخطایي او تیښته زیاته سوې ده. شاوخوا 600 اجیرو وسلوالو خپل سنگرونه پرېښي او هڅه کوي چې اروپا ته ځانونه ورسوي. په همدې ارتباط به موږ نه یوازې خپلو هوایي حملو ته ادامه ورکړو، بلکې شدت به یې لا پسې زیات کړو. خبریالانو ته د خبرو پر مهال د روسي چارواکي وویل روسیه د خپل هوایي حملو تر پیل مخکې د امریکا متحده ایالاتو ته خبرداري ورکړی وو او سپارښتنه ورته کړې و چې په هغو سیمو کې چې د روسیې هوایي ځواک عملیات کوي هلته د خپلې جګړې ودروي. امریکا د هغه ائتلاف مشري کوي چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر خلاف پوځي عملیات پر مخ بیایي. بلخوا د روسیې د دفاع وزارت ویان یګور کوناشینکوف پرون ویل د روسیې جنگي الوتکو په تیرو 24 ساعتونو کې په سوریه کې تر 40 زیاتې هوایي حملې کړي او د اسلامي دولت ډلې یا داعش 9 اهداف ویشتلي دي. خو د سوریې د بشري حقوقو د څار اداره چې مرکز یې په بریتانیا کې دی وایي په تیرو 4 ورځو کې په سوریه کې د روسیې په هوایي حملو کې د 8 کوچنیانو او 8 ښځو په ګډون لږ تر لږه 9 ملکیان وژل شوي دي.
دا مشال ریډیو دا.
اردوونکو ډان روسپانه لیکي د پاکستان حکومت د نړیوالو غیر سرکاري ادارو د دارې کار لپاره په یو داسې نوې تګلاره کار کوي چې له عملی جګړه د پلی او د امنیتي حالاتو له وجې بې کوره کړل شو خلکو سره د نړیوالو ادارو مرستې لا هم ګرانې شي. د دغه لیک مهمې برخې له فرخنده اسد نورو.
د پاکستان ډان ورځپاڼه په خپله یوه اداریه کې لیکي د کورنیو چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان وایي د یوې نوې پالیسۍ تر مخه به دوی په دغه هیواد کې نړیوالې غیر سرکاري ادارې رجسټر کوي. هغه وایي دا یو ګران کار دی، خو دوی یې پر دې هم کوي چې باید دا معلومه وي کومه اداره چیرته او څنګه کار کوي. د دغه نوې پالیسۍ له مخې به حکومت دا څارنه هم کوي چې یوه اداره تر څومره حده او څنګه د ولس د ښېګڼې کار ترسره کوي. تیرا نږدې موده کې په سیف دی چلډرن نړیوالې ادارې د ځینو وجوهاتو له امله بندیزونه ولګېدل. د دغه وروسته حکومت وویل دوی دغه فیصله د امنیتي وجوهاتو له امله کړې ده. حکومت وایي باید نړیوالې ادارې د پاکستان پر خاوره داسې کار ونه کړي چې د هیواد امنیت ته څه خطر وړاندې کړي. د پیسو په غیر قانوني توګه د یو ځای نه بل ځای ته په لیږلو، د وسلو په سمګلینګ او یا د داسې ډلو سره رابطې ونه لري چې د حکومت لخوا غیر قانوني ګرځول شوی وي او یا هم تراګرو پیښو کې ککړې وي. حکومت دا هم وایي که چیرې په یوې غیر سرکاري ادارې په تیر وخت کې داسې ستور لګېدلی وي، نو باید د دغې سپیناوی وشي او د جزا سره مخامخ شي. په نوې پالیسۍ کې دا هم ویل شوي دي چې باید یوه اداره د خپل ښودل شوي ځای نه بغیر په نورو هغو ځایونو کې کار ونه کړي چېرته چې امنیتي مسلې وي او یا د حکومت لخوا حساسه ګرځول شوي وي. ډان لیکي دلته مسله دا ده چې اکثره نړیوالې ادارې غواړي د هغو خلکو سره مرستې وکړي چې د جګړو له وجې متاثره شوی وي، د صحت او خوراک مسلې لري، خپل کلي کورونه یې پرېښودي وي. نو که چیرته حکومت د دوی په کار ځینې بندیزونه ولګوي، نو بیا به دغه ادارې د داسې جګړه ځپلو خلکو مرستې څنګه کوي چې په خپله حکومت هم په خدای سپارلي او یا یې په ډاګه پرېښودي دي. بلخوا داسې ادارې نه یوازې جګړه ځپلو خلکو ته مرستې رسوي، بلکې دوی د دغه خلکو او د نړۍ ترمنځ د پل حیثیت لري. دوی د خلکو د مسلو نه نړۍ خبروي او پر ځای د دې چې د دغه نړیوالو ادارو د کارکوونکو امنیت خوندي کړي، حکومت په دوی لا نور بندیزونه ولګول. ډان لیکي باید حکومت دغه پالیسۍ ته بیا کتنه وکړي او له سره یې جوړه کړي، ځکه چې په سپاټکو کې دغه د جګړه ځپلو کورنیو ښځو او ماشومانو سره زیاتی دی چې خپله هم مرستانه کوي او د نړۍ دروازې هم پرې تړي.
وایس اف امریکا جیوه ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا،
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
دا مشال ریډیو دا.
مشال ریډیو ته غوږی په ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه کې د فاټا په اړه یو مقاله خپره شوې چې پکې لیکل شوی په قبایلي سیمو کې د اف سی آر په نامه قانون د بنیادی بشري حقوقو په ضد ده او په ټوله نړۍ کې د تور قانون په نامه بلل کیږي. په مقاله کې راغلی چې فاټا ته د پاکستان د نورو سیمو غوندې حیثیت ورکړل شي او له دې سیمې سره د اف سی آر ختم کړل شي. د دې مقالې غټ ټکی احمد شاه اعظمي وړاندې کوي.
له پاکستان خبریدونکو په ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه کې لیکوال ارشد محمود لیکي، په دې کې ډېر لږ شاکستا چې اف سی آر د بنیادی بشري حقوقو خلاف قانون دی او په نړۍ کې د بشري حقوقو د تنظیمونو لخوا ورته تور قانون ویل کیږي. په پاکستان کې له ډېره وخته د مدني ټولنو لخوا دا نظر را روان دی چې فاټا ته د پاکستان د نور سیمو غوندې حیثیت ورکولو لپاره ضروری ده چې اف سی آر ختم کړل شي او د آئین په 2024 او 2024 د فیکدي په بدلون کولو سره په دې سیمه کې اصلاحات راوستل شي. که څه هم په 2018 کال کې د هغه وخت د ولسمشر آصف علي زرداري لخوا په اف سی آر کې د اصلاحات شورات وسول، خو بیا هم هیڅ ډول لوی بدلونونه رامنځته نسول. لیکوال پر مخ لیکي، کله چې په پاکستان کې ثبوت د اختیارات ورکولو لپاره د اتلسم آئینی ترمیم د جوړېدو او منظورېدو پروسه روانه وه، نو هغه وخت فاټا ته د هیواد د نور سیمو په شان د حیثیت ورکولو موقع ضایع کړل شو. په اتلسم ترمیم کې د فاټا په اړه هیڅ هم ونه لیکل شول، چې معنا یې دا سوه چې د آئین د 2024 دفعې په موجودګۍ کې د فاټا خلک اوس هم د پوره شهریت حق نه لري. بلخوا په لومړی دفې کې د بدلون ضرورت دی چې دا ډول فاټا ته د بشپړه وفاقي اکایي حیثیت ورکړل سي، چې لمخې یې یا د خیبر پښتونخوا صوبې برخه وګرځي یا د بیل صوبې حیثیت ورکړل سي. لیکوال په پای کې لیکي، پر یو لړ ژمنو سربیره د پاکستان حکومتونه نه دي توانېدلي چې له آئین سره سم د فاټا خلکو ته بنیادي حقوق ورکړي.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
اوریدن کو نن د ایتوار پروس په پیښور حیات آباد کې د خیبر قبایلی سیمې د باړې قومي او سیاسي مشرانو په یو لوی جرګه کې یو ځل بیا د حکومت غوښتنه کړې ده چې د سپاه قبیلې بې کوره شوي خلک د خپلو کورونو ته ستانه کړل شي، د باړې بازار او مهمې لارې د پرانستل شي او دوی له دې خپل حقوق ورکړل شي. په دې هکله نور تفصیل د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری راکړي.
د اتوار پورس په پیښور حیات آباد کې د خیبر جنسۍ د باړې یوه لویه جرګه وشوه چې قومي او سیاسي مشرانو او پارلیمنټیرین هم پکې ګډون وکړ او د حکومت یې غوښتنه وکړه چې د باړې نورو قبیلو په څیر دی د سپاه قبیلې خلک هم خپل کورونو ته ستانه کړی شي. په دې جرګه کې شریک یو ځایي مشر ولایت شاه پردي مشال ریډیو ته وویل،
مین دغه ایجنډا ده د سپاه کوم پسیخ پلو کورون لا بیزت تور باندې او د بڑے بازار کولا اول او بڑا روڈ چ کوم دی دا د بڑے نو اخلا تور ته تیرے د غیریا د کولا اول دی چې د الوکی خلق لا په سہولتونه ملو شي خلق لا ډیر زیات تکلیف دی.
او یو بل مشر شاه فیصل پردی د دغه جرګی پاړه وویل،
اوس د واپسې اعلان شول او خلق واپسې روانه شول. تقریبا یو قبیله چې دا هغه سپا قبیله هغه جبرن نو سره شوی دا واپسې نه پریږدي لکه بازار هم د کوم سپا ته تعلق ساتي مین لارم په کوم سپا کې تلیرو او سپا په خپل هم پاتې. نو دغه وجنه دا جرګان دغه پر ټولو فردي او اتفاقي جرګه راغوښتله چې دا خبره دی یو قوم نه دی، د یو پارټي نه دی، د یو کس نه دی، او یو په یو قوم پورې تړلې هم نه دي. دشتګردي خلاف چې کوم جنگ هغه سپا کوم نه دی کړی او نه سپا کوم مسله ولکه.
په دې جرګه کې شریک د باړې نه د سینټ غړي مومن خان پردي وویل چې موږ هڅه کوو چې د باړې د خلکو د غستون زی اعلی چارواکو ته وړاندې کړو.
مونږ لګیا یو په هر ځای کې چې کوم ځای کې مونږ د خبره راغلی رو مونږ بقای د خپل خبره مخکې رسولې دو هر سړي سلام کړی رو کور کمانډر سیب سره مونږ خبره میټینګ شو راي هغه کې مونږ د خبره تکړی ورو چې مونږ په لوکا باندې سخت تکلیف دی. اوس مونږ لګیا یو ان شاء الله د ملک لپاره تاون به کوو، د ارمی صاحب مونږ تاون کوو، د ملک نور زمور خلکو صاحب تاون کوو. خو کله مونږ څه څوک تاون نه کوي نو مونږ مجبور یو چې مونږ دغه د لپاره بیا احتجاج هم کوو، په سینټ په فلور باندې به کوو، د اسمبلی په فلور به هم کوو.
یاد دی ویچ په دې ورستو کې په باړه کې حکومتي عملداري قائم شوې ده او زیاتره کې بیلې ورته ستنې شوې دي. خو یوازې سپاه کې بیلې ته پولیټیکل چارواک ویل دي چې په دې سیمه کې د پوځي عملیاتو په وخت وسلوالو امنیتي ځواکونو ته کوم تاوانونه رسولې دي هغه با سپاه کې بیلا د 12 کروڑ روپۍ جرمانې په صورت کې ورکوي او بیا به خپل کورونو ته لیږي. خو سپاه کې بیلا وایي چې دوی د جرمانې لنډ ول وس نه لري او بغیر څه شرط دي دوی خپل کورونو ته ولي گل شي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یوي پلندو سپو 2013 پنځل زرا درې سوه شپېته پنځل زرا اووه سوه شپېته او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو .com باندې صفا اوریدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په خبر کې د خالی پورس ورکرز ویلفیر فیډریشن یا د مزدورانو د خیر خیګړې سازمان د خبریالانو سره یو غونډه وکړه چې هدف یې د خبریالانو د حقونو لپاره غږ پورته کول وو. غونډه کې له شلو زیات په خبر کې کارکونکو خبریالانو هم ګډون وکړو. د پیښوره د زلان یوسفزی په دې راپور کې نور تفصیل ورو.
د ورکرز ویلفیر فیډریشن یا د مزدورانو د خیر خیګړې د سازمان د خیبر پختونخوا صدر رازم خان مشال ریډیو ته وویل چې د دوی سازمان په مزدورانو کې د هغوی د حقونو د قانونونو په اړه د پوهې او مزدورانو ته د حقونو ورکول لپاره کار کوي او د خبریالانو سره د غونډې هدف هم دا دی چې خبریالان د خپلو حقونو لپاره غږ پورته کړي.
صحافیان چې دي دا بنیادي طور مزدوران دي چې کوم په لویه پایه دي نو هغه ته خو سہولیات شته خو چې کوم په وړه پیمانه نو د هغې غریبانانو هم زمونږ دا مقصد و چې دا مزدوران دي د هغې د میډیکل د سہولت بالکل پرسانی حال نشته، د هغې د پینشن پرسانی حال نشته، د هغې نور څه د ویلفیر پرسانی حال نشته تر دې پورې چې د تنخواه یوم سے پتہ نہ لگی تردی پوری چی جاب سیکورٹی بالکل نشتا نہ نالو سبا بنی
پیخور کے دیو شخصی ٹی وی چینل سرا کار کون کے کیمرمین خلیل الرحمان وائی چپ تنخواہ دد کورنے گزارا نہ کی گی اور دد برسیر د نوکر تحفظ ہم نشتا
یار سیکورٹی خو زبون دا جاب ایچ جاب نشتا بولے چې دینه مخ کې زه یو بل اداره کې هم الته سیلریز مسلې شوې بیا الته نه هم دا سی وو چې را سیل نشور کوله مونږه وای ته جاج کول هغه به کول هغه فارغه کو نو هغه نه پس مونږه ایچ چرتم دا سی زه نو چې لاړ شو یار مونږ ته اوس د دې سیکورٹی راکه مونږ ته هغه چې کم بینیفیټس دی جاب نه وستو نه پس هغه مونږ ته ملاو شي اسم ملاو نه شو بس فارغه کو مونږه بیا ډیر زمونږ ډیر مرګرو کوټ تم لاړل
پیخور کې د اردو رسپانې سرکار کون کی یو بل خبریال عزیز بنیری په وینا خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د ناامنۍ له وجې د خبریالانو کار کول ډیر سخت دي خو ردی برسیره هم ادارې دوی ته د سلګې شان تنخوانه علاوه نور هیڅ آسانتیا نه ورکوي
بیا په داسې حالاتو کې چې د پاکستان مطلب مونږ په یو داسې جنگي علاقه کې اوسو چې پای کې د تیرو ډیر شو کالو نه یو سلسله را روانه ده او دا خلک د خپل خدمات دغه کوي خو دې ته هغه سله نه میلاویږي ایون زما سره دوه درې واقعګانې شوې دي زه مطلب داسې تنظیمونو نیولې هم یې ما بیا هم په خپل تر باندې ما دغه کړې دي
په کال 2014 کې پی ایف یو جی یا د پاکستان د خبریالانو سازمان د کمو تنخواګانو تحفظ روغتیا او دا شان نورو اسانتیاو د نشټوالي پر ضد اسلام آباد کې د پارلمان د ودانې مخې ته احتجاجي ناسته کړې وه چې پترس کې بیا حکومت د خبریالانو لپاره اتم ویج بورډ اعلان کړو خو په دغه ویج بورډ لا تر اوسه د رسنیو زیاتره ادارو عمل نه دی کړی زلان یوسفزی مشال ریډیو پېښور
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی دا خو د خبریالانو د ستونزو په اړه تاسو راپور واوریدو چې په پېښور او په ټول پاکستان کې کارکونکو خبریالانو ته د هغوی د کار مطابق اسانتیاوی نه ورکول کیږي هغوی ته سهولتونه نه ورکول کیږي او اوس اورو د یو بل راپور چې د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې دوی به غریب زمیدارانو ته مرسته ورکوي په دې اړه باندې نور تفصیل شبیر جان نو
دا خیبر پختونخوا صوبای حکومت پریکړه کړې ده چې څومره هم د صوبې غریب او واړه زمیداران دي د چا چې د زمیداری ځمکه د دوه نه تر شپږ جریبو پورې وي ورته به د کر لپاره روان سیزن کې د غنمو تخم وړیا ورکول کیږي او دا ویش په ټوله صوبه کې د مقامی حکومتونو نمائندگان په خپلو ضلعو کې کوي د چارسدې ضلع نائب ضلع ناظم مصور شاه چې د جماعت اسلامي سره تعلق دی په دې لړ کې مشال لیړو ته وویل
ار یو ډیسټریکټ ممبر به ډیټا راخلی دا غینه پس په داسې نه چې بس داسې زمو اجرې تراغه او دا به زبر زما شاخ خو حکم زما خو زمیدار او یا زما خپل غله ورکوم داسې موږ صرف غریب زمیدارو د پاره خو نه چا چې جیدات د دوه جربو نه شپګو پورې دی یا چې هغه پردی زمیدار دی
بلخو دغه زمیداران د حکومت دا ګام ستای او وای چې د زیات خرچو او کمې ګټې لوجي دوی په زمیدار پر خودلو مجبور شوی دی هم د چرسدې زلې پندګل او ترګل زمیداران وای
دا بجی ډیر خکارو شي مونږ د تخمونو په بایر وړو نو هغه پیسې به مونږ ته بچي نو مونږ په بل ځای کې ولګو لکه نور خورې به پیر وړو مزدور به پیو لګو ګوډ به پیو کو
ډیر اثر به پیو غورځي ځکه چې دا خو ګران خبرې دا تخم غشتل ټیکټر لګول خاورا هر یو شی ګران دي نو مونږ ته خو ډیر سہولت ملو شي کدا شي او شو کنه
د پاملله چې خیبر پښتونخوا صوبای حکومت کې اتحادي جماعت اسلامی هم د نن نه پټورې صبح کې د زمیدارې پرمختګ او د زمیدارانو د خیر خیګړې لپاره زمیدار بچاو تحریک هم شروع کړې دي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو د نن ورځې د نه ساته خبرونو د دې رښتۍ خبري غړې د رښتۍ خبرونو د لنډیز د پاره مې خپل همکاري فرخنده اسد ته حواله کوم
د امریکا ولسمشر باراک اوباما ولی د افغانستان په کندوز کې په یو روغتون د هوایي بریدونو پلټنې پیل کړې دي په دغه حمله کې 19 کسان وژل شوي دي د بیپولو ډاکټرانو د ټولنې په دغه روغتون د 3 اکتوبر په هوایي حملو کې تر سلویښتو پورې کسان ژوبل هم دي د کندهار امنیه قمندان وایي که امنیت شورا اجازه ورکړي تیار دي چې کندوز ته لاړ شي د وسلوالو په وړاندې په جګړه کې برخه واخلي جنرال عبدالرازق په کندوز کې د وسلوالو وروستی پرمختګ د ولایتي ادارو کمزوري بللي پولیس چارواکي وایي نن د بکاخیلو د امن کمیټې په خوانی مشر سعد علي خان په یوې بمی چاودنه کې وژل شوی دی. نن د اتوار په ورځ په پېښور حیات آباد کې د خبري ایجنسۍ د باړي قامي او سیاسي مشرانو په یوه لویه جرګه کې یو ځل بیا د حکومت غوښتنه کړې ده چې د سپا قبیلې مشر چې د سپا قبیلې بکوره شوي خلک د خپلو کورونو ته استانه کړل شي. په پېښور کې چارواکي وایي د ښار په فقیر آباد سیمه کې د 1300 یوې ماشومې ته د پولیو وایرس لګېدلی. چارواکي دا هم وایي د دغه نوي کیس سره په خیبر پښتونخوا کې سږ کال د پولیو د کیسونو شمېره 1500 ته رسېدلی. د پښتونخوا ولسي تحریک مشر د مرکزي حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي راهداري په معامله د وړو صوبو خبره واوري. په قرغیزستان کې خلک نن د پارلماني انتخاباتو لپاره رای اچوي چې د کارپوهانو په خبره د نتیجو په اړه له مخکې ناسه نشي ویل کېدی. په دغه انتخاباتو د درغلیو تورونه اهم دي. هغه لومړنۍ الوتکه چې د سږ کال حج په مراسمو کې د ټیل ماټیل له وجې د وژل شوو ایرانیانو مړي انتقالول پرون تهران ته رسېدلی. دغه پیښه چې لس ورځې وړاندې په مینا کې شوې ده د ایران او سعودي عرب ترمنځ یې اړیکې نورې هم خرابې کړې دي. او اسرائیل د بیت المقدس زوړ ښار ته د فلسطینیانو پر ننوتلو د دوو ورځو لپاره بندیز لګولی. دا فیصله له هغې وروسته شوې ده چې په دغه ښار کې په دوو پیښو کې دوه اسرائیلیان وژل شو او درې نور ټپیان شول.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د نن ورځې د نه ساعت خبرونه هم په دې سره رسی. ما مجید بابر د خبرونو بیان دی فرخندا صد او زموږ ټکنیکی همکار علي محمود توس اجازه راکړي. هم په دې سپو به تاسو د امریکا غږ دیور ریډیو اوري. خات آباد او بریالي سي.